په پېښور کې د ورځې درې بجې شروع دن کو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له فرخندې اسد.
په خیبر ایجنسی کې په یو جرګه کې قبایلي مشرانو ویلي د دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په خص سترګه نه ګوري. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چار شنبې په ورځ بعد د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 500 پورې قبایل برخه اخلي او عراقي ځواکونه په بغداد کې د موصل ښار د بیرته نیولو جشن لمانځي. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر اس نراغلو قومي مشرانو یو لویه جرګه کړې ده. دغه جرګه په کابل کې ترسره شوې. د دواړو خواوو ځینې قبایلي مشرانو د جرګې په عکس العمل کې ویلي دي چې د دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په خسترګه نه ګوري. د جرګې یو مشر بهادر شاه عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل
افغانستان کی چکم جرگت تلے وا اغوی پورا دک جرگے کردار ادا کرے نو مونگا اس رئی تیپاک نکو زکا چدا سے خبری وی چا آغا ناکام شیوی دی نو پاگی با مونگ مزید روشنی سو آچو لکا دا اغوی با مقصد چکا عرصو خو آغا زمونگ دا پاکستان یا دا افغانستان پا منس کی دروری سبب جوڑ نشو.
دوی دا هم ویل پاکستان او چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول به د دواړو خواوو د ولسونو تګ راتګ او رښتې اغیزمنې نه کړي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم محسود وایي د جولای په 19مه بعد د قبایلي سیمو د ځوانانو په احتجاج کې برخه اخلي. د قبایلي سیمو زده کوونکو د مدني ټولنې غړي به د فاټا اصلاحاتو د منظورۍ او اف سی آر د ختمولو لپاره د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي. د فاټا د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز وایي په دغه احتجاج کې به تر 500 پورې د فاټا اوسیدونکي ګډون کوي.
فاټا لایر فورم چې کوم د شرکت اعلان کړی دی همدغه شان دی پښتون ولسی تحریک دی قبایلي خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلي خویندې دي قومي وطن پارټۍ سټوډنټانو وینګ دی وطن پال سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی پښتون سټوډنټس فیډریشن چې کوم صوبایي کسان دي هغه ویل چې موږ به هم درځو.
بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم وایي داسې معلومیږي چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو کې سنجیده نه ښکاري. د را روانې چار شنبې په ورځ په دغه احتجاج کې بعد د فاټا خزینه زده کوونکي هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې به د 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یو ارب روپۍ هم مختص کړل شوی دي. د سی پیک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خیبر پښتونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به 3000 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو سپیشل فورس پی او دا به د سیپیک سیکورټی ریسپانسبلټي سیپیک منصوبو ته ورکو چې د لوکل اوور سروس سره د بارنۍ سونه انجینیرز راغلي دي یا ایکسپرس راغلي دي دغه سیکورټی یقیني.
د خیبر پښتونخوا حکومت به په راتلونکي میاشت کې د اقتصادي راهداري د منصوبو او د کارکونکو د حفاظت لپاره د ځانګړو ځواکونو برتی کول شروع کوي. سبا د جولای په 19مه د پاکستان سپریم کورټ د پنامه اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټي د راپور په اساس د مقدمې اورېدنه کوي. په پنامه اسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه په بچو پر ضد په غیر قانوني توګه بهر کې د کمپنیانو پیسو اخودو تورونه دي. ګډې پلټنیزې ډلې د جولای په 19مه خپل حتمي راپور سپریم کورټ کې جمع کړی و خو واګمن مسلم لیگ نون ګوند دغه راپور وار له مخې رد کړی و. پرون په اسلام آباد کې وزیر مملکت طارق فضل چودھری په خبري کانفرنس کې ویلي چې په وزیر اعظم لګیدلی ټول تورونه بے بنیاد دي. افغان امنیتی عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي افغان عسکرو دغه عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل کړی و چې نړیوالو عسکرو یې هوایی مرسته کوله. عمر زواک ته هم وایي افغان عسکر د دغه ولسوالۍ په مرکز او نورو سیمو اوس کنټرول لري چې سناس نه میاشتې وړاندې پرې طالبانو قبضه کړې وه. هغه زیاتوي په دغه عملیاتو کې 12 وسلوال بجل شوي دي او 2 پولیس ژوبل دي. په امریکا کې د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال ټورنمنت د افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگتن کې افغان سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د افغان جنو د شپږ کسیزه ډله به نن د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان استازیتوب کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. استرالیا پروس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه قانوني کاروایی کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه MH-11 پرېوته او 298 کسان پکې ووژل شول. د هالند پلټونکو په 2015 کال کې دا ویلي وو چې دغه جاس په یو روسي جوړ میزایل د یوکرین په هغو مشرقي سیمو کې ویشتل شوی و چې پکې روسي ملاتړ لرونکو آزادي غوښتونکو کنټرول وو. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن په روس غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد پابندي وکړي چې آسټرالیا وړاندې کړی دی. او بل خبر دا چې عراقي ځواکونو په بغداد کې د موصل ښار بیرته نیولو جشن لمانځلو لپاره پوځي پریډ کړي. موصل د عراق دویم لوی ښار د اسلامي دولت ډلې په کې تش په نامه خلافت اعلان کړی وو. پرونی جشن په داسې حال کې ولمانځل شو چې یوه اونۍ وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر البادی په رسمي توګه په موصل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکول اعلان کړ.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. نن د خیبر پښتونخوا په جمرود کې د کرخې دواړو خواوو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ.
افغانستان زمونږ ورور دی، څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا هغوی سره مونږ ورور غواړو.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د روانې میاشتې د 19 نیټې د دوی په احتجاج کې به د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې فعالان هم له دوی سره ملګري شي. او د مشال مرکه د دې اونۍ په خبرونه کې د پاکستان له سیاست، قبایلی سیمو اصلاحاتو، د سیمې له امنیتي چارو سره په تړلو موضوعاتو د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ پخوانی سناتر او شننکي افراسیاب خټک خبرې اوري.
پاکستان کې اوږدې مودې لپاره مارشلګانې تیرې شوې دي. ډېر غټ چیلنج دا دی چې جمهوریت حکومتونه جاري پاتې شي کنه.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع نن د خبر جنسای په جمرود کې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو قومي مشرانو د ویچرګي په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان پر چارواکو د خپل منځي اړیکو خکولو لپاره غږ وکړ. څو ورځې مخکې د کرخې دواړو خواوو قومي مشرانو ورته ویچرګا په کابل کې هم جوړ شوې و. د نننۍ جرګې مشرانو وویل د کابل جرګې د ګډونوالو له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په خستر غنو ګوري. دوی وویل پاکستان او چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار لګول به د دواړو خواوو د ولسونو تګ را تګ او د هغوی رشتې اغیزمنې نه کی. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د جمرود په جرګه کې شریکو قبایلی مشرانو وویل چې د کابل په جرګه کې چې دواړو خواوو قبایلی مشرانو کومې خبرې کړې دي دوی ورسره اتفاق نه کوي. په دې جرګه کې شریک د باجوړی جلسي او مشر بهادر شاه عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل
افغانستان کې چې کومه جرګه تللې وه هغوی پورا د جرګې کردار ادا کړی نه و. مونږ ورسره اتفاق نه کوو ځکه چې داسې خبرې وي چې هغه ناکامه شوي دي، نو په هغه به مونږ مزید روشنی څو اچو. منګه دا غواړو چې افغانستان زمنګ ورور دی، د ضروري په جذبه باندې څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوي سره منګ ورور غواړو.
د خبر جنسي او مشر ملک فیض الله جان کو کې خیل زیاته کړه
مونږ لویا جرګه دلته د خپلو حکمرانانو سره ملو شوی یو. مونږ ویل چې هلته قبایل چې کم دی هغوی سره زموږ ډېرې زړې رشتې دي، د خلکو جایدادونه دي، د خلکو کاروبار دی. هغوی صفا خبره وکړه چې بالکل تلې راتلی شي. مونږ رشتې نه څوک نه منې کوو، مونږ د روزګار نه څوک نه منې کوو. مونږ د چې کله مونږ که د امن خبره راشي و د افغانستان کله ضرورت شي مونږ به د امن جرګې دپاره ځو. یو نام نهاد جرګه تللې وه افغانستان له چې هغه مونږ ته هېڅوک معلوم نه دي او نه داسې معلوم کوم خلک پکې تللی دي. زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم. دوی سم مسلې بیان کړي وي چې هغه بالکل سم معنی نه لري افغانستان سره.
په دې جرګه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت یو مشر خیال محمد خوګیاڼي هم خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
دې لپاره راوځي شوی چې موږ امن او د سولې یو طریقه جوړ کړو او د دواړو ملکونو په منځ کې موږ یو امن او سوله وغواړو. ګاونډي کلو سره اوسېدلې دي ټولو یو بل سره رشتې کړي ورونو غوندې رشتې شوي دي. نرمي چې راول یا خو به ځکه ډېره ښه چې اوس ګوره د دوه کالو ماشوم نه پاسپورټ غواړي. نو یوه ښځه پنځه یو کورنۍ فیملي هغې سره پنځه ماشومان نو پنځه ماشومان څنګه جوړ کړي؟ دې خلکو سره دومره هغه نشته. په کار ده چې په تورخم نرمي راشي.
ورځې وړاندې په کابل کې د دواړو خواوو ځینې قبایلي مشرانو یوه جرګه شوې وه او هغوی د ډیورنډ کرښې او هلته په سرحدي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د باړ لګولو مخالفت کړی و او دوی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت قبایلو سره ښه چلند نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی زده کوونکو سازمان یا فاټا سټوډنټس فیډریشن وایي د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د روانې میاشتې پر 19مه د دوی په احتجاج کې ورسره نورو تنظیمونو، مدني ټولنو او همدارا سیاسي ګوندونو د ګډون ژمنه کړې ده. یاد سازمان د جولای پر 19مه پیښور کې له قیوم سټیډیم تر ګورنر هاوس پورې د لارون او بیا هلته د احتجاجي ناست اعلان کړی دی. قبایلی زده کوونکي او د یادو سیمو د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې فعالان وایي چې مرکزي حکومت د فاټا اصلاحاتو خبره شاته غورځولې ده، خو مرکزي حکومت بیا وایي په دغه برخه کې کارونه مخته روان دي. ځلان یوسفزی له پیښور رپورټ راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د دوی د تحریک غړي به د قبایلی زده کوونکو په احتجاجي لاریون او ناسته کې پوره برخه اخلي او د فاټا د اصلاحاتو په ملاتړ به د هر تحریک ملګرتیا کوي. د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې د روانې میاشتې په 19مه بعد ګورنر هاوس مخې ته 15,000 قبایل راغونډوي او د قبایلو پرته ورسره د زده کوونکو نورو سازمانونو او مدني فعالانو هم په دې احتجاج کې د ګډون ژمنه کړې ده.
کم د شرکت اعلان کړی دی. همدغه شان ته پښتون ولسی تحریک دی، قبایلی خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلی خویندې دي، او همدغه شان ته کم د قومي وطن پارټي سټوډنټانو وینګ دی، وطن پال سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی، نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی، پښتون سټوډنټس فیډریشن چې کم صوبایي کسان دي هغه ویل چې موږ به هم درځو.
د احتجاجي لاریون او ناشته کې خزینه قبایلی زده کوونکو هم په ګڼ شمېر کې د ګډون اعلان کړی دی. د فاټا لایر زیاده قبایلی وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی وای چې د قبایلی زده کوونکو په احتجاج کې زکه برخه اخلي چې د مرکزی حکومت له ارادو داسې ښکاري چې ګواکې اوس په قبایلی سیمو کې اصلاحات کول نه غواړي.
کله رواج وړي، کله مین سټریمینګ اصطلاح پکې شروع کی، نو اخر په دې خو موږ پوهېږو دا اوس یو ویشتمه صدي ده، ټول خلک تدي مفته شول اوس خو موږ هغه پخواني قبایل نه یو چې موږ ګینو انکړه یو یا پوهېږو نه. حکومت به ختم شي، سیمري به ماته شي، بیا به راته وي چې ودرېږي چې نوې سیمري راشي، بیا مچ نیو یې سیمري راشي یا نوې حکومت راشي، هغه بیا نوې سازشونه شروع کیږي، هغه بیا قسم ترجیحات وي.
تیر کال د اگست په 13مه د فاټا اصلاحاتو کمیټه خپل رپورت وزیر اعظم ته وړاندې کړو چې پکې د اف سی آر د ختمون او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وړاندیزونه هم شامل وو. دغه رپورت د نور بحث لپاره د ستمبر په 9مه د قابی سملی مخې ته کېښودې شو. د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ وکړو، خو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي او عمومي پارټي مشر محمود خان اچکزی د فاټا د تجویز شوي اصلاحاتو مخالفت وکړو. مرکزي حکومت سوسواری ویلی دی چې دغه سیاسي ګوندونو د سلاکو وروستو به د فاټا اصلاحاتو عملی کېدل پیل کړي. زلان یوسف زای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستانی چارواکي وایي دوی ته معلومه ده چې له چین سره د اقتصادي راهداري په منصوبو کې امنیتي چیلنجونه شته، خو دوی د حفاظت لپاره پوره تدابیر نیولي دي. په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو ویان شوکت خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت ترڅنګ صوبایي حکومتونو هم منلې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو د امنیت ساتنې له چارو سره به مرسته کوي. محمد عمران له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د سی پی کې اچین پاک اقتصادي راهدارې د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په مرکزی کچ کې هم د سی پی د ساتنې لپاره یو خصوصي ځواک موجود دی. خو دا پریکړه وړاندې شوې وه چې صوبې به هم په پولیس او نیم فوجي ځواک مشتمل یو خصوصي ځواک جوړی چې د سی پی د منصوبو ساتنه وکړي.
مسکی پنجاب هم د کشانې ګام پورته کړی او بلوچستان هم کړی دی. سند او خیبر پختونخوا کې دا اعلانونه شوي وو خو اوس په دې باندې عمل درآمد وشو او خیبر پختونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به 3000 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو سپیشل فورس وي او دا به د چی پی سیکورټی ریسپانسیبلټی
د خیبر پختونخوا لخوا د سی پی د ساتنې په پریکړه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر وایي چې د دې لوی منصوبې لپاره باید یو پیاوړی مرکزی نظام یا خصوصي وزارت جوړ کړي شي چې داسې صوبې او مرکز په شریکه سره د دې لوی منصوبې هر قسمه ساتنه باوري کړي.
سیکیورټی د سی پی خو صوبایي حکومتونه چې کوم ځای نه سی پی تیریږي په خپلو علاقو کې هغه خو په خپل سر باندې په ټوله سره نشي اخیستلی. البته په دغه کې ستاون کولی شي او تعاون دغه چې د سی پیک نه ګیر چاپیره کمې علاقې چې کوم وي نو دا غي د حفاظت یا هغه باندې خپل نظر ساتل یا هغه کې دوی سره ته صوبایي سطح باندې چې کوم پیرا ملټری فورس دي هغه فعال کې. بل طرف ته چې وګورئ نو صوبایي حکومتونو دومره بجټ او دومره اختیارات او دا غي نه علاوه دومره فعالیت نه وي څومره چې د مرکزی حکومت ته.
د بریګیډیر سید نذیر په وینا چې د امنیتی ځواکونو ترڅنګ ولس هم پر دې مطمئن کول ضروری دي چې د منسوبې نه ګټه پسمانده او غریب سیمو ته رسیږي. نو داسې به ولس هم د دې منسوبې د ساتنې لپاره خپل پوره پوره کردار ترسره کړي. د سی پیک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک دا هم وایي چې دا وخت د سی پیک د سوري لاندې توانایي سړکونو او ریل په شمول یو شمیر منصوبې روانې دي.
پاکستان دا وینا کړی وای چې موږ بهر قسمه سیکورټی چې دی سی پیک منصوبو ته ورکو چې د لوکل او ورسره ورسره د بارنۍ سونه انجینیرز راغلي دي یا ایکسپرس راغلي دي دغه سیکورټی یقیني کړو.
د چین پاک اقتصادي راهدارۍ په منصوبه دا وخت کار روان دی چې لپاره یو شمیر چینایي وګړي هم پاکستان ته راغلي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پاناما لیکس پاناما کیس چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کورونا پکې پر درغلی او تورونه شوی ټاکل شوی او ردونه سبا په سپریم کورٹ کې وشي. دا ردونه تر هغه وروسته چې په دې اړه د سپریم کورٹ پر حکم جوړ شوی مشترکه تحقیقاتی کمیټي یا جی آئی ٹی خپل رپورٹ په عدالت کې جمع کړ. حکمران مسلم لیگ نون ګوند دا کیس د حکومت خلاف سازش بولی خو اپوزیشن ګوندونه بیا له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. دا چې حالات تر دې ځایه څنګه راورسېدل دا به د ګلیاس په رپورټ کې وورو.
د نړیوالو خبریالانو پلټنو کنسورشیم د 2018 کال د اپریل په 3 نیټه شاوخوا 1.15 میلیون پټ اسناد خپاره کړي ول چې پکې راغلي ول د پاناما قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د غنو کسانو په نومونو پټ شرکتونه پرانستلي ول. په دې اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 1400 کسانو نومونه ول چې د وزیر اعظم نواز شریف بچانو نومونه هم ول چې بهر هیوادونو آف شور کې اته کمپنیانې لرلې. د تیر کال اپریل په 3 نیټه د تحریک انصاف مشر وزیر اعظم غوښتنه وکړه چې د تورونو سپیناوی وکړي. د اپریل په 15 نیټه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان وګړو ته په خپل وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټنو اعلان وکړ.
مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے.
د اپریل په 15 نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورٹ چیف جسټس په مشرۍ دي د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. خو د سپریم کورٹ 15 پخوانی ججانو د پلټنو کمیشن له مشرۍ څخه انکار وکړ. د اپریل په 22 نیټه وزیر اعظم له لندن خپل هیواد ته ستون شو او هیوادوالو ته یو واری بیا وینا وکړه. د 2018 کال د مئی په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې رستو د پلټنو کمیشن لپاره ضابطې وړاندې کړې. د دې له وجې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو. په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوز مشر جنرال رایل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې هوارولو ویلي ول. د مئی په 13 نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن خواست رد کړو. له دې رستو وزیر اعظم قومی اسمبلی ته په وینا کې د پلټونو کمیشن لپاره د ضابطه جوړولو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ. هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ ریفرنس هم جمع کړو. د جولای په شلم اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نورو مذاکراتو لکولو څخه انکار وکړو. همدارس د اګست په 9 تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ غوښتنه وکړه. په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف له کور سره نږدې رائے ونڈ کے مظاہرہ اکڑا رستو یہ دا اسلام آباد تھڑو گواخو مکڑو
کہ عمران پریشرائز کر رہا ہے عدالتوں کو. کیا انصاف مانگنا عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے؟
خو سپریم کورٹ د طریقې انصاف او د نورو درخواستونو اوریدنې لپاره منظور کړ. سپریم کورٹ د پانا مسالو لپاره 15 کسیزه بنچ جوړ کړ او رسمي اوریدنې شروع شوه چې د روان 2018 کال د فروری تر 23 نیټې پورې جاري وه. سپریم کورٹ د اپریل په 6 د پانا مسالو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډه پلټونکې ډله یا جی آی ټی جوړولو امر ورکړ. د روان 2018 کال د مئی په 15 نیټه سپریم کورٹ په رسمي توګه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او د مئی په 9 نیټې یې د وزیر اعظم د اساسو پلټنې شروع کړې. د مئی په 28 نیټه جی آی ټی د وزیر اعظم مشر زوی حسین نواز نه پوښتنې وکړې. د جون په 2 نیټه د وزیر اعظم کشر زوی حسن نواز ګډې پلټنیزې ډلې په وړاندې حاضر شو. د جون په 15 وزیر اعظم نواز شریف جی آی ټی ته وړاندې شو او 3 ګنټو پورې د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جون په 18 د وزیر اعظم رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته 4 ګنټو پورې جی آی ټی غړو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جولای په 15 نیټه د وزیر اعظم لور مریم نواز جی آی ټی ته حاضر شوه. د جی آی ټی حتمی راپور وړاندې کېدو نه 2 ورځې مخکې ځینو وفاقي وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې راتلونکي راپور رد کړو. د جولای په 10 ګډې پلټنیزې ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړو. د 215 صفو په حتمی راپور کې ویلي شوی چې د وزیر اعظم او د هغه بچو د ژوند تیرولو او معلوم شتمنۍ په منځ کې ډېر فرق دی. په راپور کې دا هم ویلي شوی چې وزیر اعظم او د هغه بچو د پیسو په اړه د ځینو پوښتنو ځوابونه د اطمینان وړ نه. خو واکمن مسلم لیگ نن ګوند د جی آی ټی راپور رد کړو او ویل چې دا راپور به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. خو د جولای په 14 د اپوزیشن ځینو ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دا کړی چې د پولیسو کارکردګۍ ته ډیر پام کړی دی چې له وجې د په خبره د صوبې امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات کې نو فارغ شویو پولیسو ته په وینا کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د نورو صوبو پر حکومتونو نیوکې کوي چې ګواکې پولیس یې سیاسي شوی دی. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګوره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پیښور مانسیرا ایبټ آباد شنګلې او هریپور سره تعلق لرونکي هغه 229 نوي پولیس والا چې شپږ میاشتې روزنه پوره کړه او دغه کې 19 خزینه پولیس هم شامل دي را جوړ شوی دستورې ته وینا کې ویل چې دوی خیبر پختونخوا پولیس کې اصلاحات کړي چې تر سوري لاندې پولیس با اختیار او د هر قسمه سیاسي مداخلت څخه آزاد دي. دوی ویل دا وخت صوبه کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. دوی زیاته کړه چې د پولیسو کار ولس ته تحفظ ورکول دي. دا پولیس د خدمت لپاره دي، د ولس مسلې حل کول لپاره دي، دې لپاره نه دي چې څوک پرې ویرول شي. کچرې په تاڼک کې ولس ته د تکلیف په وخت عزت او مقام ملاو نه شي او د هغوی اورېدنه ونه شي او مرستې ورته هم ونه کړی شي نو ولس خپه شي او بیا نورې لارې اختیاروي. په دغه مقابل د خیبر پختونخوا پولیس مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود وزیر اعلی ته د پولیسو کارکردګۍ په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې پکې دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیخو کې 80% نه زیات کمې راغله ده. ملکنډ ډیویژن او خصوصا سوات کې د پولیس کردار ورځ تر ورځ مهم کیږي او د نوي پولیس سره به دوی خپل کار ته نور توجه ورکړي. دستور کې وزیر اعلی روزنه پوره کوونکي پولیسو غړو پریډ کتنه وکړه او روزنه کې غوره کارکوونکي پولیسوالو ته انعامونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ممندو په یک غونډ پوسټ ګریجویټ کالج کې د آرټس ټول مضمونونه خودل کیږي خو په ساينس مضامینو کې بیا یوازې د کمپیوټر ساينس درس ورکول کیږي. د کالج زده کوونکي وایي که د بی ایس یا بیچلر آف ساينس نور مضمونونه تدریسیدل نو دوی به نور سیمو ته په سبق پسې نه ورتله. د کالج استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم له دې ستونزې کړیږي او دا چې لړپوړو چارواکو سره راپورته کړی هم ده. د شنواز ترګزی رپورټ اورو.
د محمود جنسا یو شمیر ځوانان د بیچلر اف ساينس یا بی اس د زده کړو لپاره پیښور او د نورو سیمو کالجونو کې داخل دي چې وای خرڅونه زیات کوي او له کوره هم بهر دي. د غزده کوونکي وای چې که هر کله د یکون په پوسټ ګریجویټ کالج کې د بی اس مضمونونه شروع شو نو بیا به هغوی په خپل سیمه کې نږدې سبقونه وای. په یکون کالج کې تر دې دمه یوازې په کمپیوټر ساينس کې سبق خایلی شي، ولې د نور مضمونونو لپاره ځوانان د سیمې بهر نورو کالجونو ته ځي. سعید خان د پیښور په یو کالج کې بی اس ریاضي کوي. فخری عالم د پنڈیالی محمود ایجنسی وسیدون کې د پیښور په سرکاري کالج کې بی ایس فزکس مضمون کې زده کړې کوي. فخری عالم وای چې هغه ډیر ملګری داسې هم دي چې غوښتل چې په بی ایس پروګرام کې داخله واخلي، خو نږدې یا کغون کالج کې دغه پروګرام نشته نو له مجبوری نور سبقونه پرې خودلې دي.
اتو زرو نواخ له تر لسو زرو پورې خرچه منکیږي د میاشتې د کالج د پیسونو او د کالج د خرچې نه علاوه. مشکلات خو یو بس خامخا چې خپل تعلیم جاري ساتل غواړي نو مشکلات به کور ته مشکلات وي، کاته به مشکلات وي.
مسعود خان هم په پیښور کې سبق وای او دی وای چې باید حکومت ته په یکون کې د کمپیوټر ساينس نه علاوه نورو مضمونونو کې هم د بی ایس پروګرامونه شروع کړي.
زمونږ خلک غریبانان دي، دا چې کوم دی بار تعلیم چې کوم دی حاصلول نشي نو دا به څومره ښه خبره وه.
یو کال وړاندې د کالج انتظامی ویلو چې هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي چې باید د بی ایس تعلیم دی په نورو مضمونونو کې هم شروع کړي، خو د یکون کالج اسسټنټ پروفیسر ارشد زیب وای چې لا هم په نورو مضمونونو کې دغه پروګرام نه دی شروع شوی.
بیس پروګرامونه کم غرد کالجونه دی پای کې په ډیر ډیسپ لنګ کې شته، او د کوم سره سره په کمپیوټر ساينس کې شته او نور کې ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې را مونږ دا پروګرام لانچ کوو. خو خبره ده چې را دلته بیس پروګرام چې کم دی په نو ډیسپ لنګ کې هم سٹارټ
شو. یاد دی چې د یکون په کالج کې په کمپیوټر ساينس مضمون کې د زده کوونکو شمیر لشلو زیات دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای په غیواد کې د داعش اسلامي دولت وسلوارې ډلې د دریو مشرانو د وجل کېدو په ترڅ کې یې یاد ډله تر ډیره ځپلې. د غوث ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د دوی عملیات به د دغې ډلې د بشپړ ماتې تر وخته پورې جاری اوسېږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې یا په هغه هیواد کې د غوث ملاتړ ماموریت چارې بریالۍ بولي او د هڅو یې ستاینه کوي. د کابل نه د واصل وصال رپورټ ورو.
د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم ملاتړ ماموریت امنیتي همکاري په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډې قمندانۍ سیستکا د قمندان د بدلېدو د مراسمو په سنډه کې خبریالانو ته وویل په تیر یو کال کې داعش ډلې ته په افغانستان کې درانه تلفات اوښتي. دوی موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسګونه قمندانان په افغانستان وژل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه په افغانستان کې له منځه یوسو. نیکلسن ویل چې د خراسان ولایت امیر ابو سعید د جولای په 11مه په کونړ کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. نوموړي همدارنګه ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالیو په شمیر کې ډیر کمواله راغلی او ډیری قومندانان هم د ګډو ځواکونو په عملیاتونو کې وژل شوي. د غوث ملاتړ ماموریت مشر همدارنګ ویل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو ننګرهار، کونړ او په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره به عملیاتونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن ویل چې د داعش ډلې جنگیالي له بهر نه افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ستونزو سره مخ کوي. د غوث ملاتړ ماموریت د شنبه په شپه وخته د ابو سعید د وشل کېدو خبر ورکړ، خو داعش ډلې لا تر اوسه پرې راسنه دی ویلي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خبر جلسې په جمبروت کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو غږ کړی. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چهارشنبې په ورځ د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 500 پورې قبایل برخه اخلي. په دغه احتجاج کې د فاټا خزینه زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکوونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک د جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې بعد د 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یو ارب روپۍ مختص کړل شوي دي. سبا د جولای په 18 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټي د راپور په اساس د مقدمې اورېدنه کوي. افغان امنیتي عسکرو د هلمند ناوا ولسوالۍ د وسوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والی ویان عمر زواکوای په دغه عملیاتو کې 12 وسوال وژل شوي دي او 2 پولیس ژوبل دي. په امریکا کې د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال ټورنمنټ د افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگتن کې د افغان سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د افغان جنو د 16 کسیزه ډله نن د روبوټ جوړولو په نړیوال 2 ورځنی چیلنج کې د افغانستان استازیتوب کوي. آسټرالیا په روس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه قانوني کاروایی کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیشیایي الوتکه MH-11 پرېوته او 298 کسان پکې وژل شول. او عراقي ځواکونو په بغداد کې د موسل ښار بیرته نیولو جشن منځلو لپاره پوځي پریډ کړی. موسل د عراق دویم لوی ښار دی او اسلامي دولت وسوالې ډلې پکې تش په نوم خلافت اعلان کړی وو.
او سوریونکو د مشال مرکا 19 پروگرام در تړوند کوو. د دې ونې په خبرونه کې د پاکستان له سیاست قبایلی سیمو اصلاحات او د سیمې امنیتی چارو سره په تړلو موضوعاتو د عوامي نشتلګون دی و مخکخ په خوانی سېنټر او شدونکې افراسیاب خټک خبرې اوري. لنموړي سره د مشال لډیو خبريال پامیر ساحل مرکه کړی ده.
مشال مرکه
ستړي مشه په مشال مرکه خبرونه کې موضوع په امیر ساحل هر کله کوم. نن په خبرونه کې د عوامي نشل ګوند یو مشر په خوانی سېنټر او د سیمایزو چارو په افراسیاب خټک را سره دی. له د سره د پاکستان پر سیاست د پښتونخوا او قبایلو پر حالاتو او د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کوو. افراسیاب خټک صاحب مشال مرکه خبرونه کې خراغله
مننه کور مو ودان
خوشحال اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جولای پر 14 د کابینې یو بیړنۍ غونډه راوغوښته او تر دې غونډې وروسته چې کوم بیان د وزیر اعظم دفتر خپور کړ په هغه کې دا ویل چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي. او دای په دې تناظر کې دا خبره کړې ده چې د جولای پر 14 د پاناما اسنادو په اړه ګډې پلټنیزې ډلې خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړ. په دې رپورټ کې د وزیر اعظم د کورنۍ او د شتمنۍ په اړه باندې پوښتنې راپورته شوې دي. اپوزیشن ګوندونه ځنې وایي چې وزیر اعظم د اوس استعفا ورکړي. د عوامي نشنل ګوند رسمي دریځ څه دی په دې ټوله قضیه؟
اول خو زه ارزو کوم چې پاکستان کې چې کوم د جمهوري عمل دی دا یو قسم ته د عبوري مرحله نه تیریږي، ځکه چې پاکستان کې اوږدې مودې لپاره مارشل لاګانې تیرې شوې دي. اول د جنرال ضیاءالحق مارشل لا به چې ختمه شوه، بیا دی مشرف مارشل لا راغله، هغې نه پس یو سیول حکومت یا منتخب حکومت راغی. خو دا حکومتونه د مختلفو چیلنجونو سره مخامخ دي.
صحیح.
او ډیر غټ چیلنج دا دی چې دغه سیاسي حکومتونه یا جمهوري حکومتونه چې دا به ادامه وکړي، یعنی جاري به پاتې شي کنه.
ها،
نو په دغه زمن کې نواز شریف صاحب ته اول چیلنج نه دی، نه مخکې چیلنجونه پیښ شوي دي. خو اوس چې دا کوم پانامه والا خبره راوتلی ده، نو زمونږ د ګوند د عوامي نشر پارټۍ خدا موقف دی چې دا باید عدالتي یو پروسه واوسي، عدالت دې باره کې فیصله وکړي. که عدالت فرض کا وزیر اعظم صاحب ګرم کی یا ملزم وګڼي، نو بیا خو تبان هغه ته به خلاف عدالت سے فیصلہ کی پگ صورت کے خودے بیا قانونن وزیر اعظم پات کے جوگ پات نشی
صحیح
خدا دا چھ اگے عدالت نمخ کی دن دا غفتنی کول چی دی دا خو مغا خلق دی چی دوی خو دی ایوا ورزم وزیر اعظم نا دی من رده مونگ دا خیال دی چی منتخب خلق چی دی که اغی خلاف عدالتونو فیصلی نی کری نو اغی دی اغاق پوری دا خپل میاد پورا کی چی ترسو بیا انتخاباتو که خلق فیصلو کی چی سوک واری و سوک نخواری
پا خپل دا مسلم لیگ نون چی دی دا هم دی دا غا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم چې د ګډه پلټنیزه ډله د دې په جوړښت باندې پښتنې راولاړې کړې وې تر رپورټ وړاندې کولو مخکې هم تاسو په خپله د دې جوړښت سم ګڼئ سمې نه بولئ
جوړښت کې سوالونه شته اول سوال دا دی چې د مثلا د فوجي جاسوسۍ محکمې چې دی هغه په کې شریکې دي په داسې حال کې چې هغوی خو جاسوسۍ محکمو د هغه سره تعلق دی د مالی چارو یا د چکم د حکومت اساسی یا جائیدادونه د وزیر اعظم یا د کورنۍ دي هغې د پلټنو دپاره خو پکار دا ده چې اف آی اے شته پولیس شته ایف بی آر ورته وایي فیډرل بیور آف ریونیو هغې شته د هغې پکار ده چې فیصلې وکړي نو یو خدا جوړښت کې سوال بیا دا و چې دی د ځینې غړي چې اغستل نو دا د سپریم کورټ چې کوم رجسټرار دی هغوی د عادي چې کوم سرکاري ټلیفون دی هغه بند کړو او په واټس اپ باندې خبرې وکړي نو دې کې سوالونه پیدا شو چې دا څنګه یعنی ولې تاسو عادي چې کوم طریقه دا دی یا ختم لیږل یا په سرکاري ټلیفون باندې ویلی وی نو دا سوالونه یقینا راولاړ شوي دي او کوم رویه هم دی دغه پاتې شوه دی په اصطلاح جی آی ټی چې ځانته وایي نو دې باره کې ډېر سوالونه شته چې آیا دا غیر جانبداره وه او که دا جوړه شوې هم دې لپاره وه چې دا حکومت ګرم کی او دا اقتدار نه ایسته کی خو دې کې پس دا ارزو کومه چې لږ نواز شریف صاحب حکومت هم په دې خبره ګرم دی چې دوی پارلیمان ته شا کړې وه
صحیح
او پارلیمنت قوت ډېر کمزورې کړې وه نو هغه د دې خپل کمزوري ثابت شوه ځکه چې د قوت سرچینه خو پارلیمنت دی نو دوی لږ یعنی انتخاباتي ګټلې دي کې شک نشته خو بیا په کار دا و چې پارلیمنت سره رابطه مضبوطه ساتلې وي خو دې مطلب دا نه دی چې موږ د دې خلاف یو چې یو جمهوري حکومت په غیر جمهوري طریقو یا غیر آئینی طریقو راوغورځول شي
که موږ د حالاتو ته ګورو د لکه چې وزیر اعظم منتخب شوی دی نواز شریف که د ضرب اعظم مسله وه هم له پوځ سره ودرېده که د آرمی پبلک سکول باندې تر حملې وروسته حالات وو هغې کې هم له پوځ سره ودرېده مخالفت یې ونه که تقریبا هر څه ورته ورکړه په پاکستان کې اکثر چې ناجمهوري قوتونو ذکر کیږي نو د سیکیورټي اسټابلیشمنټ او د سیول بیوروکراسۍ نوم اخیستل کیږي نو که تاسو ورته ګورئ او څارئ اخر څه وجه کېدای شي چې نواز شریف رانیول دي
نواز شریف صاحب اصلي مشکل چې کوم سکیورټي ادارو سره لري هغه د هند باره کې د هغوی نظر دی نواز شریف صاحب په 2014 انتخاباتو نه مخکې خپل برنامه یا خپل منشور چې اعلان کړو نو هغه وایي چې هندوستان سره موږ ښې اړیکې غواړو او ښې اړیکو مطلب دا دی چې تجارتي تعلقات هم ورسره شروع کول غواړو او پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت دې خلاف دی نو یو عمده مشکل د هندوستان سره تعلقاتو باره کې دی دویم مشکل دا دی چې نواز شریف صاحب یو خپل کاروباری سړی دی نو هغه دا خیال دی چې پاکستان باید سوړ جنگ نه اوس راوځي او چې کوم اقتصادي پرمختګ دی دې ته زیات پام وکړي سی پیک ته لاس اچولې نور داسې سیمه ایزې منصوبې شروع کول غواړي همکاري اقتصادي نو د سیکیورټي اسټابلیشمنت هغې باره کې هم لږ خیالات درنه مختلف دي
او وړاندوینه مو څه ده اوس خو انتخابات هم راتلونکي کال را روان دي که نه ډېر کم وخت پاتې دی دا ځینې خلک وایي چې د نوي وزیر اعظم د راوستو تیاریانې هم په پاکستان کې روانې دي وار له مخه داسې به وشي لکه د یوسف رضا ګیلاني صاحب سره چې څنګه شوي وو همداسې به نواز شریف صاحب سره هم کیږي که نه
دې خطر شته دا امکان شته خو لکه چې ما مخکې ارزو کړو دا به د ملک په ګټه به په دې لحاظ باندې نه وي چې باید حکومتونه خپل میعاد پوره کړي بیا اولس تصمیم ونیسي چې دا اولس فیصله وکړي چې دا حکومت دې جوګه دي چې بیا سره رای ورکړي که نه
او تاسو خو وار له مخه دغه مسله چې د پاناما اسناد دې ته د لاهور د تخت د مسلې نوم ورکوي یعنی نور موضوعاتو باندې زیاته توجه نه ورکوي
دا سیدا حقیقت دا دی چې دا مسله چې کله راغلې ده نو پاکستان کې عمده مسلې چې دي هغه شاته لاړې دي مثلا پاکستان کې عمده مسله ترهګري ده دهشتګردي ده یا دغه سي تاسو ګوري چې بسن بلوچستان کې شخړه روانه ده فاټا زمونږ چې ده هغه اصلاحاتو خبره وادي شوی دي پوره شوی نه دي سی پیک کې د پښتنو یا د بلوچو چې کوم علاقې دي هغه ځنې خبرې غواړي ورکړل شوی نه دي تخت لاهور جنگ موږ څه کوي چې تاسو وګورئ عمران خان صاحب هم یعنی یو قسم ته غواړي چې پنجاب کې دته ماتې ورکړي، ځکه چې پنجاب کې چې ماتې ورکړي نو پاکستان کې هم ماتې ورکړي. لہٰذا د دې د شخړه د قدرت شخړه چې دا هغه یعنی موږ سره تشویش دا دی چې د ملک چې کومې مهمې واقعې مسلې دي،
مهمې مسلو ذکر چې تاسو وکړه، زه به امنیت خواته راشم. د پاکستان امنیت د جون پر درویشتمه نیټه په پاړه چنار کې په بازار کې دننه یو چاودنه وشوه، او بیا تر هغې وروسته چې خلک راغونډ شول چې دا خلک مرسته وکړي، ژوبل او مړی یوسي، نو بله چاودنه هم ورپسې وشوه. بیا داسې هم ویل کېږي چې ملیشیا سرتیرو پر دې مظاهره کوونکو باندې ډزې وکړې، که څه هم ملیشیا ځواک وایي چې موږ نه دي کړي، موږ هوایي ډزې کړي دي. او بیا ناسته پیل شوه، او د پاړه چنار ولس دا غوښتنه وکړه چې تر هغو چې وزیر اعظم نورزی او د پوځ مشر نورزی، امنیتي مقامات یا چارواکي نه بدلیږي، دندې نه ځنډول کېږي، تر هغو پورې موږ ناسته نه پای ته نه رسو. بیا په هغه کې هغه د لاهور د بهاولپور پیښه هم شوې وه، نو دوی هغه د مساوي تاوان غوښتنه هم کوله چې مساوي تاوان دې راته راکړي. د ټول بهیر ته چې ګورو، هغه یوه بیانیه چې جوړه شوه په دغه وخت کې، تاسو ته نه ښکاره کېدل چې توجه د مسالې په توګه د ترهګرۍ نه اوښته او د نورو وړو مسلو خواته روانه ولکه وزیر اعظم دراشی یا آرمی مشر دراشی یا بل څوک دراشی.
دا کاملاً صحیح ده چې دا مسلې نورې مسلې ټول شاته لاړې شي چې دا خبره راشي. مثال په توګه بل ورځ دا فیصله چې راتله د پاناما باره کې د جی آی ټی رپورټ راتلو، نو دې وخت کې په چمن کې زموږ یو ډېر تکړه پولیس افسر ساجد محمد شهید شو ترهګرو د حمله په نتیجه کې. د هغه مړی راوړلو مسله وه، هغه ته د پیرزوینو وړاندې کولو مسله وه، مګر زموږ میډیا په هغې خبرې ونه کړې، ځکه چې میډیا ټوله بوخته جی آی ټی په رپورټ کې وه، او چې دا به داسې شي، د حکومت به داسې شي، پاتې به شي که پاتې به نه شي، نو زیاته خبره دې ته راغلې ده. او دې سره لکه زما مخکې
پاړچینار دغه پیښه تر ټولو وروستی لوی خونړی برید و چې په پاکستان کې شوی دی. په 2014 کې د جون پر 15 ضربیاز پیل شو، په ډسمبر کې پر آرمی پبلک سکول باندې لویه حمله وشوه، تر هغې وروسته په جنوري کې پر باچا خان پوهنتون باندې په 400 کې حمله وشوه، بیا د لاهور عیسویانو باندې برید وشو، په کوټه کې هم حمله وشوې، په نورو سیمو کې هم د پښتونخوا او د قبایلو حمله وشوې. او د پاکستان پوځ همیش ویلي دي، تلې ویلي دي په دې ټولو اوږدو کې دا د ضربې ازب چې پیل شوی، که رد الفساد پیل شوی چې موږ د ترهګرو ملا ماته کړې ده. زه په دې باندې پوهېدل غواړم چې که د ترهګرو ملا ماته شوې نو بیا دومره لوی حملې څنګه کولی شي.
زه داسې وکړم چې تیرو درې څلورو کالو کې چې موږ ترهګرۍ ترتیب ته وګورو، نو پېښور، کوټه او کابل دا مثلث چې دا د حملو په ذات کې دي، او لږ دا ترهګر چې دوی که تاسو خیال کړئ نو باسواده خلک یې اوس زیات هدف ګرځولی دي، او داسې ښکاري چې هغې دلته کې د دې ټولنو ملا ماتول غواړي. دوی وایي چې موږ ترهګرو ملا ماته کړه، خو ترهګر خو لا شته. او پاکستان چې کومه سیاست دی ترهګرۍ په مقابل کې، هغې کې لوی پرابلم دا دی، لویه مسله دا ده چې دوی ترهګرو کې ښه ترهګرو بد ترهګرو کې فرق کوي، تروسه کوي بالکل. یعنی داسې خلک چې هغه فرض کړه افغانستان کې جنگیږي، نو هغه دوی هدف نه دی، یا چې مثلا ځي هندوستان ته ځي، هغه هم د دوی هدف نه دی، خو چې کوم پاکستان کې حمله کوي، ټي ټي پی دی یا داسې دي، هغه دوی د ضربې لاندې دي. خو دا نشي کېدل، ځکه دا ټول یو دي اصل کې، اساسا دا یو سنډیکیټ دی، او دا مختلف اړخونه دي چې دا تخه پرې دي، نو اکثر نور خلک هم بیا ورسره رابطه کې دي که نه. نو مشکل پاکستان په سیاست کې دا دی، تر څو پورې چې دوی دا تضاد نه وي ایستلی چې ښه او بد فرق کوي په ترهګرو کې، نو هغه پورې ترهګرۍ ختمېدل ممکن نه. دویمه خبره دا چې افغانستان سره دوی باید ښه اړیکې وساتي، او افغانستان او پاکستان حکومتونه، دولتونه، ریاستونه یو ځای قدم اوچت کړي. اگر چې فوج اوس رد الفساد په نوم باندې یو پروګرام عملیات شروع کړي دي، نو کدا فساد پنجاب کې هغسې نه دی کړی. ګورئ اوس هم پاکستان کې یعنی درجنونه داسې تنظیمونه دي چې بینډ دي، په دې پابندي لګېدلی ده، دوی په نورو نومونو کار کوي. نو دا څنګه کېدای شي چې یو تنظیم باندې پابندي ده، او هغوی دې جلسې کوي، جلوسونه کوي، او هغوی دې بېخي سالني دفتر لري، سونه دفتر دې لري.
نو تاسو په پنجاب کې چې دا کوم عملیات د پاکستان پوځ او حکومت پیل کړی دي، مطمئن نه یاست؟
نه، پنجاب کې نه دي کړی. دا اسې کاغذي خبرې دي، دا بېخي اوایي خبرې دي، خپلې خبرې کړې دي.
څه قسم عملیات باید وشي؟
داسې دي چې کوم ګوره خپل پاکستان ریاست ویلی چې دا تنظیمونه بشکوک دي یا ترګری کې لاس لري پابندی په لګولې ده
صحیح
هغه نوم بدل کې بل سونه دفتر کې ناشتي نو دا څنګه کې دی عملیات کوي چې کم ممنوع تنظیمونه دي هغه موجود دي دی اوس پورې ما ته سوزو کو چې پنجابي مرکز دی ګره قبایلو کې فاټا کې پښتنو قبایلو کې نور زینو کې دی انفراستراکچر یې دی هغه کمپونه او ټریننګ زینو داس زینو مگر چې کوم ذہن دی ایدیولوژي نظریه دانان دی هغه پنجاب کې دی
صحیح
اوس پورې دوی هغه ته هیڅ نه دی ویل
او د پاړچنار حمله خو ته کبیا ور شو نو ستاسو د ګوند لوري کبشرا گاوار صاحب او ک تاسو واست ک میا افتخار حسین صاحب ک دوی دا د ریز ورکاوه چې دا قبایلی سیمې دي او که پدې کې اصلاحات وشي او دا د پښتونخوا سره ورګډي شي نو دا مسلې به پکې نه نو په پیښور کې هم چاودنی کیږي په کوټه کې هم کیږي هلته هم ترهګری روانه ده په پیښور کې هم روانه ده د پاکستان د پښتونخوا په نورو خاري سیمو کې په مردان کې په چارسده کې هم حمله شوې دي قبایل له پښتونخوا سره راوځي کول څنګه د دې ضمانت ورکولای شي چې دلته وتره غره پیښ نه کی
قبایلی سیمه کې چې کوم نظام دی دا د انګریزانو د وخت پاتې دی د نظام کې پورا دولتي چوکاټ دلته موجود نه دی دلته د دولت یا د ریاست یو اداره موجوده ده انتظامیه اگزیکټیو خو د ریاست چې دورې ادارې مثلا مقرنه دلته نشته تعریفیت نشته دلته کې عدلیه نشته عدالتونه نشته نو قبایلی زمونږ خلک چې دي دوی ته هغه بنیادی حقوق حاصل نه دي چې کوم پاکستان آئین کې موجود دي
صحیح
نو مونږ غوښتنه دا ده چې دوی مونږ یو خلک یو مونږ یو وجود یو نو کو د ورای تعلق مته نو مونږ څنګه تاسو بیل ساتي او زمونږ قبایلی سیمه د قبایلو په وینا خو نه شي وي قبایل چې دي هغه د دهشتګردۍ ښکار دي
صحیح
د دهشتګردۍ کې هغه هیڅ رول نشي بلکې هغه خپل د دهشتګردۍ ښکار شوی دي هغه تباه شو د جنگونو کې پردیو جنگونو کې د غي کورونه تباه شو د غي ژوندونه تباه شو لہذا زموږ غوښتنه ده چې اصلاحات او وعده چې حکومت کړي او په دې عمل وکړي
صحیح
قسمت سره حکومت اوس په دې کې افادې خپکې او زندې د خبرې
نو په پاکستان تاسو ول چې حکومت یې زندې دا مسله ک واقعانه نظر ور باندې ور کړو نو دا د اصلاحاتو بهیر چي دی دا مشکل بهیر نه دی ځکه چې البته ادارې ور وړل وی مختلفو قبایلی سیمو ته د ادارو انفراستراکچر عمله راوستل نظام راوستل دا خو لږ وخت اخلي کنه نو تاسو ښکاری چې حکومت قصدن آمدن ځنډي او کنا دا بهیر وخت اخلي
وزیرستان کې مطلب دی وزیرستان خلک چې کله غرته مهامک شي غرته ورشي نو بیا دا وزیر یو خبر کوي وای چې قتل نه قتل شدي غرته چې تاسو ګورئ کنه څه ساري هغه سره جوړیږي چې قتل شروع کړي نو ګام قتل شروع کړي نو موږ تاسو نه یو چې نن شپه کې ټول خبرې وشي خو چې تاسو روان خو کوي کنه موږ تلک سیاسي عزم کې کمزوري ښکاری
طرف خبر مطلب دا شفاټا سیکریټریټ او سفران یعنی بیوروکراسي په حکومت باندې فشار راوړي چې تاسو مکو
بالکل بیوروکراسي راوړي او بدقسمتي سره ځنې سیاسي خلکو کې هم ځنې خلک شته چې وایي ډیر یعنی ناکه وطن داشانه یو دریز د سړي چې هغه یعنی د قبایلو خلکو حقوق او تسلیمول ته تیار نه دي او اکثریت ګوندونو چې دی هغه وایي چې تاسو اصلاحات وکړي
په همدې موضوع کې یو ورسته پښتنه اکثر په دې رواج قانوني مسوده باندې یا اکټ باندې اعتراض کیږي هغه متن چې هغه د سپارښتنو ماولوستنو په هغه کې دادی چې رواج به د جیوري لکه په امریکا کې چې جیوري د افیکټ فاینډینګ میشن حقیقت یا واقعیت به رابرسي راکړي جج به دا کسان ټاکي او دوی به خپل معلومات ورکړي او بیا د جج یا د قاضي کار دی چې منی یې کني منی عدالت به فیصله کوي اخر نه پر رواج قانون باندې د اعتراض معنا څه
اعتراض معنا دا ده چې اویا کالا د بیوروکراسي د فاټا هم داسې وچلوله لکه چې پیرنګیانو چلوله نو دا اوس رواج یک دی ولې جوړی دا په کار چې پارلمان جوړ کړي پارلمان ته سوال دی او پارلمان ته دی خود نه ولې کوي پارلمان ته دومره قانون سازي پاکستان ټول آئینی جوړ کړي ټول قوانين جوړي دی ته هم قانون جوړ کی کنه
صحیح
نو دا په کار چې پارلمان
تصمیم یعنی دا د کمیټي کار نو
د کمیټي کار نو او د کمیټي خو نه جوړ کړي دا خو بیا پولیټیکل ایجنټا ناس یې جوړ کړي کنه
صحیح اوس دغه مشال مرکه خبرونه دی ورسته برخه ترازو په افغانستان او په سیمه سیاست باندې او امنیت باندې ولګي او څو خبرې وکړه افراسیاب خټک صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا د جولای پر 14 نیټه باندې په اسلام آباد کې ولیز خبري غونډه ته ویل چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشته
د خبرو اترو لارې به دا مسله هواریږي، او د خبرو اترو لارې چې دا مسله هواریږي نو د دې لپاره پکار دا ده چې افغان حکومت که غواړي طالبان ورسره خبرو تکینی سیاسي رعایت دې ورته ورکړي، مراعات دې ورته ورکړي. دغه دریز چې د جولای پر 14 راغی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري، ورسره موافق یاست؟
نه، زه ورسره موافق نه یم. هغه وجه دا ده چې زما خیال دا دی چې ریاستونه باید یو بل ته لاس ورکړي، او د غیر ریاستي عناصر چې دي دا ریاستونو ته ونه درېږي.
صحیح.
یعنی خپله پاکستان کې چې طالبان راوچت شول او هغوی چې موږ دا کول غواړو دا کول غواړو، پاکستان ریاست هغوی سره چلو کړو، پاکستان ریاست هغوی تشویق کړل، او که هغوی ته ووایي چې ریاست به منئ، آئین به منئ، نو که پاکستان کې موږ هغوی ته ووایو چې آئین به منئ، نو افغانستان کې آئین شته
که
باید افغانستان کې آئین ومني کنه. نو آئین که منی دا دی افغانستان کې دا دی ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو روغ جوړو شو، او ښه خبره ده که دغسې طالبانو کې څوک روغ جوړو کې هلته کې چې کوم افغانستان آئین او قانون دی هغې دننه ژوند کوي او فعالیت کوي، نو هغه اعتراض مونږ ته نشته. خو دا خبره ده چې هغې که غواړي چې د قانون مقابل کې دولت مقابل کې بل دولت یو بل ریاست جوړوي، دا خو بیا مناسبه نه ده. بدقسمتۍ سره پاکستان حکومت اوسه پورې افغان طالبانو سره خپل اړیکې پرې کړې نه دي، او دغې نه مشکل جوړ شوی دی. پاکستان حکومت باید خپله هم په خپل سیاست باندې تجدید نظر وکړي، او نوي سر نه خپل سیاست ته وګوري، او افغانستان کې د افغانستان دولت سره افغانستان ریاست سره باید دوستي وکړي.
خو د افغانستان مسله خو فوجي حل
نه، فوجي حل خو موږ هم نه وایو چې فوجي حل شته، باید سیاسي حل باید وشي. خو سیاسي حل به اله کېږي چې ریاستونه خپلو کې یو بل سره همکاري وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي وضع کوي، او په برسلز کې د جون په پای کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه شوې وه، په کې هغه غړي ملګري هیوادونه هم وو، او هغوی دا فیصله وکړه چې موږ لږ څه زیاته بیړه وکړه له افغانستانه په ځواکونو ایستلو کې، نو اوس ښه ده چې نور ځواکونه نور سرتیري ورته ورواستوو، او دا سرتیری به د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاندې کار کوي، او د افغان ځواکونو ته به مشورې ورکوي، د هغوی روزنه به کوي، او په کومو ځایونو کې چې ضرورت وي لکه د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف به، یا القاعدې که کوم وسلوال ول، د دوی خلاف به عملیات کوي. د ځواکونو افغانستان ته د زیاتولو سره ځینې کسان موافق دي، ځینې ورسره مخالفت کوي. کابل حکومت په خپله کابل اداره یې موافقه ده، خو په افغانستان کې هم ځینې مخالفتونه شته. پاکستان هم وایي چې پوځي لارې نه ده. په خپله تاسو څه ګڼئ چې دا به ګټه ورسي؟
دا خو جزئیات دي که نه تفصیلات دي، دا مهم نه دي. مهمه دا ده چې امریکا باید خپله ستراتیژي وښيي چې څه ده، یعنی امریکا باید چې سوی هغې باندې عمل وکړي. یعنی تیر وخت کې چې دوی راغلو افغانستان ته، چې ترهګرۍ ختمولو ته راغلي وو، دهشتګردۍ ختمولو ته راغلي
وو،
او بیا لاړل عراق ته، نو دوی چې عراق ته لاړل هغې نه دلته دهشتګردي اوږده شوه. اوس خبره ده چې اوس دوی واضح خبره کوي خو واضح نه ده. نو زما په خیال کې دا تفصیلات دي چې فوجونه دي څومره دي څنګه دي، دا مهمه ده. مهمه ده چې دوی ترهګرۍ ختمول غواړي، نو که غواړي هغې دپاره عزم لري، عزم چې لري هغې ته ودرېدو ته تیار دي. دا یې لا اوسه پورې واضح کړې نه ده. زما په خیال کې ډېرې وزن ډوله، دا خو مطلب دا چې خلک حکومتونو ته کې راغلي نه وي، نو هغې دا تیاری کوي، او دا حکومت کې راتلو نه شپږ میاشتې پس هم اوسه پورې ده، او دا د جولای نیمایي نو جولای نیمایي کې خو موږ ناست یو.
صحیح.
نو زه وایم چې دې ته به غوږ ونیسو چې دوی څه وایي،
او تر اوسه پورې چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوم تګلاره د سوریه یا د شام په اړه وه، د عراق په اړه وه، موسلې په خپلو ځواکونو باندې ور آزاد کړ، هغه کیمیاوي برید وشو، تر هغې وروسته بیا د عراق د شام پر حکومتي ځواکونو په اډې باندې ټوماهاک توغندي وتوغول، په افغانستان کې هم غټ بم وتوغوه. تاسو ته نه ښکاري چې کیدای شي قاطع اراده لري امریکایي ولسمشر؟
داسې دی چې دا خو ویل مشکله څو پورې افغانستان باره کې واضح خبر نه کړي، موږ نشو ویلی چې هغې څه کول غواړي. خو یو خبره ډیره واضح ده چې ابر قدرتونو د امریکا په شمول دوی چې کله د بل ابر قدرت په مقابل کې مبارزه کړي، نو دې کې کله کله افراطي خلکو سره مرسته کړې ده چې هغه وروسته بیا مشکل جوړ شوی دی هغې نه.
صحیح.
نو ښه به دی چې دغې مسلو نه عبرت واخیستلی، پند واخیستلی شي، او دا تکرار نه شي. دا خبرې افراطي عناصر اوس په ولاد یو ابر قدرت په حق کې بل مخالف وي خو سبا ته دا ټول نړۍ ته خطر ده ټول امنیت ټول انسان بشریت ته خطر ده لہذا داسې سیاستونه کول پکار دي چې افراطیګری رښتیا له منځه لاړ شي
صحیح افغانستان کې د وسلوالو طالبانو چې پرمختګونه وکړل نو تیر کال تر کندوز پورې پرمختګ وکړ وسم په بدخشان کې جګړه روانې دي روسیا یې اندېښمنه کړې ده او څو میاشتې مخکې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې زه واقعا دا هیله لرم چې په تاجکستان کې زما چې ځواکونه پراته دي هغه او په مسکو لوري موږ دې ته مجبور نشو دې ته اړ نه باسل شو چې لاړ شو په افغانستان کې پوځي مداخله وکړو تر دغه بیان وروسته دوه درې ورځې وروسته امریکا د بمونو مورچ ورته وایي په ننګرهار کې په داعش باندې سمڅو باندې وروتوغاو د روسیې اندېښنه د افغانستان د حالاتو په اړه باندې واقعي ده که نه سیاسي لوبه کوي
دی یو سابقه موجوده ده تاسو ګوري اتیام کلونو کې جهاد په نوم چې کومه کیسه شروع شوه خو روسي عسکر افغانستان ته راغلي و هغې سره جنګ وشو او بیا دا جنگ افغانستان پورې محدود و که افغانستان پورې بیا خو روسانو یو فرض کړه غلط کار کړی فوج راغلی او دلته هغې خلاف خلک راپاڅېدلي خدا جنگ بیا ته کوشش کوي چې مرکزی اشیا ته داخل شي نو دا خو بیا ایجنډا یوازې افغانستان نه وه نو چونکې سابقه داسې موجوده ده چې ابر قدرتونو دا مذهبي افراطیون د یو بل پرست دینه ګټه اخیستې دي او اوس د آی ایس په شکل کې یا د تش په نوم اسلامي دولت ځان ته وایي دی په موجودیت کې دا یو بل باندې شک کوي چې دا یو وایي چې دا ما په صد دوی استعمالوي بل وایي چې دا د دوی ملګری دي
یعنی دا هم د امریکا او د روسیې
او زه دغه وایم چې دوی منځ کې شخړه ده په کار ده چې روس او امریکا خپلو کې خبرې وکړي ځکه چې دا ترهګري خو د ټول بشریت دښمنه ده ترهګري باید چې په هر شکل کې چې وي افراطیګري هغې مخالفت وشي او دینه
غلاغه لوري چین چې د افغان په پاکستان کې 65 میلیارډ یا عرب ډالرو پانګونه کوي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې دی ډیره غټه کیسه ده د دې لپاره په افغانستان کې امنیت اړین دی خکاری تاسو ته چین واقعي داسې اقدامات کړی دي پاکستان باندې مخکې تاسو خبر وکړه چې پاکستان لا هم لړډل او ټپلونه دی وخته
زما خیال دی چې چینیان د دې کې سنجیده دي جدي دي چې دوی د سیمه کې ثبات سره اوس غواړي چې دوی ګټه پدې کې ده
صحیح
هغه چې د کم د ټول سیمه کې ون بیلټ ون روډ په اصطلاح یو سیمه او یو لارا او یا د پخوانی ریخمو لارا چې دا غي احیا یا د ژوند کولو خبره کوي نو هغه خو غواړي چې دلته کې ثبات راشي پاکستان د چین متحد دی مګر زما یقین دی چې چینیان هم تفیژن لري ځکه چې په اخیری تحلیل کې چین او روس د سیمه کې د خطر سره مخامخ دي دا چې کوم افراطیون دي یا اتحاد پسند دي یا تشدد کول غواړي
او تاسو تخکاری کډیر لند راته وې چې چین روسیا پاکستان افغانستان دا هیوادونه به بل اخره سلاشي چې د افغانستان دغه شخړه هواره کړي
ما یقین دي چې اخیره کې به داسې کیږي ځکه چې بل لا رښتنه نه وخت خو خبره مشکله ده سړی وخت یاد کی
اټکل نشو کولای
مګر ډیر لوی وخت به کې نه وي ځکه چې اوس خو چین فس کې 65 میلیارډ کم ځای کې لګایي او چا پیره جنگ کیږي نو چین دا څنګه غیته عمل کول شي خو غواړي چې زر نظر داسې شي نو ما یقین دي چې کال نیم کې دا خبر باید راوړل شي کړه خدای به کړه غوړ نه شوي نو بیا به داسې خرابې طرف ته وګلاو شو لکه عراق چې او لکه سوریه چې وا هغه بیا یو کسبت دولتونو د منحل کېدو طرف ته خدای مکه وګلاو شو
صحیح ده د منیشنل ګوند مشر او پخوانی سېنټر افراسیاب خټک صاحب ډېر زیات منن چې په مشال مرکه خبرونه کې را سره کېناسته
تاسو د کور ودا مهرباني
لامدې سره د مشال مرکه خبرونه پاتې رسیدي بل زل بیا له نوې ویل مسر در سره کوم مخه
د مشال مرکه
کچکو خیر د پختنو نا او د پختو د پانا وانو می وایي چې پښتون یم پښتون یم پښتون یم پښتون یم واخ د پښتون خوا په مې ګټون یم